السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. لن خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخي او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال السعاتي د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لرلي. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی، په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابره شي. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو ډېرو نړیوالو بانکونو اساسو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورم ورځ د افغان لوبډلې په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېده، افغان لوبغاړو په خپل دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودیدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشې کېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د $2.5 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلنکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خوارواري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري د میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ورځ مو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلند مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شیبراو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یو رالېږلې پیغام کې وویل چې د شاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را څرخي.
ما ګوښه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستی هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه په بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغل بن کوراندیست په پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغان شزو ژخته غوښتنه
میکنه به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شوزو پاسازي توبه په دې غونډه کې د شوزو د حقوقو فعال او د بشري حقوقو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاری همدار از د شوزو د حقوقو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهيم خيل نجرابي برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې لښوزو او جنو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبیس راپور د پنشن بي پروست د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شخصي دي. طالبانو په تیرو سباندې 22 میاشتو کې لښپژم ټولګي ورپورته جنې لستاکرو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د شزو پر کار باندې سلکولې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ شزو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اور دل مشه د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت راپور د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدا ډول غونډې تر کومې کې چې په افغانستان کې د خوځو دروان وضعیت د بدلی دوه سبب کیدای شي. د نورو پښتون ته فعالې ظریفی غفاری د مارکه کې جواب ویل.
ګوري ملا یعقوب یو مارکه خبره شو چې په هغه مارکه کې د دوه د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقوقو په اړه یا د خوځو د حقوقو په اړه د دوه تړون هیڅ نوا یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپل د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غشتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرنس
ګورې طالبان مخکل دي چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي. لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غویته د امکانات او د مساعدولو لپاره تری کرخي پټړونو کې ورته کې خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون په اړه هم وکی کونه دی کډ پینزو سونه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د ترپخولاند کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دي چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه وځ دا چې اکشن خلی خالص سټمنټونه ولېږي او د دې سربېره د میا د 40 میلیون ډالر ورته لې
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا غیادوي د نجونو او شوزو حقونه دي او وایي چې د همدغه له خاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوه د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړ. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم ناوړي پاندې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅوي وایي په امریکایانو باندې امریکایان بیرته مونږ ته خرڅ کړي.
نو او بخشه نو حل لاره څه ده چې سبا افغان انجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس وایي او د کار زمینه ورته برابر شي؟
یوازنې حل لاره ولسی پاسون دی. یوازنې حل لاره د ولس بیداری دی. یوازنې حل لاره په خپل ولس دی. دغه ولس چې په خپل پانه سیږي هغه پلرون ورونه
څنګه پاسي وبخشي یعنی وسلې تلاسکي
ګوري خبره د وسلې نه دی. مونږ ډیر واځي مونږ جرګې لرو مونږ مرکی لرو وخی ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د زادینه او د مشران او د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب وی
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی خاص بحث ده، تقاضا هم چدی ګوري پیو ګل نه پسر لکی مونږ د افغانستان په څومره ولایتو کې ګوري هداقل هداقل څو وخت مخکې د بدخشان کې د طالبان والی وجل شوی و، دغه والی په جنازه کې چې څومره ولستر ولاړ ول څومره نارینه ولاړ و، هغه مر نارینه ماته په بدخشان کې وخی کوم میوا ورس دا بدخشانی ماسیلونو لپاره درېدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
ظریفه غفاری و چې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب ولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 500 بے وزله جوړو ډلې زواده کړي چې اقتصادي کمزوري لامل یې نشو کولای ودنه وکړي. یو زیاتې دی راپور کې
بیکاری بیوزلی ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو بیکاری له عمله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزل ځوان دي چې پرون نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نوموړي ازادي رادیو ته ویل شپږ کاله مخکې 19 کړي و خو د بیکاری بیوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوند چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی، په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسیدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وای د ډلېز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي خزې وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولې وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزنډیږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشتې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړو چې د مختلفو د ټول ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځواني تقریبا وکاله شپږ کاله ته کاله اته یو ځوان پکښ و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلې زواده کې چې موږ په منځګړی توپ کې باندې په ار ولایت کې چې موږ ډلې زواده کوو په هغه ولایت کې د سران از موږ په منځګړی توپ باندې او ولوار ورته بخشي وزم ته بیا نو مشتکار ډیر اسانه کیږي.
خاغله سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوي خلمه د سنگار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوې په واکي ورکوي. سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په 19 اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابل او رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چاري ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقیلا رولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلې زواده دا مراسم داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډیرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د گاونډو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیرې خپل ژوند قرباني کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوید آسټن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي. د وویل
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
تاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې ویلسیز کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران مونږ توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
او سم لجمنه سره سم د ازادي رادیو نورې خبرونه خبريږي. تاسو اوریدو ترابول
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیو مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري. کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده. د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي. بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک ل شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپر کوي. کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصیدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وی خځه باید وزغمی، ځکه لا یوه خوای کورنۍ ورته وای چې کدا طلاق واخلی د دوی نوم بدیږي. لبل پلاو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیا طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره تواده نه سکوي. تابا ز پرندم ز بل چا سره وده وکي او کته به بل چا سره وده وکي هغه ځما مړکم تابا مړکم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې دغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي، موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره وده وکړو، او که وده وکړو نو هم نو به موږ ژوندي پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شاملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای، لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدۍ دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو، اسلامی طریقه دا باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي، دغه ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي. نارینه که طلاق ورکړي، هغه د کور مرته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی، بچان هم تینا اخلی، پسی کم نکیگی. خزینه بیچاره، ام پا اولا کس وزی دلیده، ام پا آخره کس وزی دلیده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل بوکی. ام ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلی دیم ام ده غصه پا خوشحاله وشی. چه کلا وی بیلی گو سره، خواخ هم نده، مشکل پختنه وشی، چه چه مشکل داری تپ دی کور که، مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غی ایس مشکل نشته ده، سعی ده وقت لوی و دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی، خبر خلاصه، محکمه چه فیصله که، که ماشوم ورته ورکی، که کور ورکی، که اقا مهر ورکی، که چه ورکی، اقا باید به خوشحالی بنده ده، اومنل شی.
میرمن شمله وی لبدا مرغه موک پا داسی طولانه که جوند که وچه، ده طلاق پا موضوع که یوازی خزی ملامتی گنل کیگی.
د دې خبرې نه یو بل خبره د خلک به جوړی، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، الک نه پښتنه وکړي، چې خوښه ای او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضي د ښځو د خاوند ډیری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي، هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی، ورندار مثال خور مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغه د نور نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وا وهلې خوړل ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې به هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان،
په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګانۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره بداوي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسن زی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لیتوګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره هیڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزی لرو، یو خزی دی چې باسواده دی بیروم کار کوي، یو هغه خزی دی چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزی ډیر زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزی طبعا ډیر زوريږي چې بیرونه نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډیر ټیټه ای، یا باج هغه خزی ډیر زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تک راسو کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کې، بس لکوره باسي لګي که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اخطارونه ورکول کیږي، په دې غلط اثر ته وږيږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي، خو خځه نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حق چې د خځې د تعلیم کچه ډیره ټیټه می، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړی. زمونږ ډیر سړي هم بې سواد دي، د خځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډیر غټي موضوعګانې نور هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړی، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې مونږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بیرته چې کور ته راځي، هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دی طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سه په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومړی موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ورکول کیږي، خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع سم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه تلل شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دا د سینه سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځو حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځه تلل شي محاکمه ته. د کی ستونزې شته؟
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي، حکومت هم غږ ونه وري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هیڅ ښځه بدون د سختۍ نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هر کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمنده ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي، به هم ریاستونو ته راتللی، دغه زمينه به ورته مونږ برابروله، تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله، مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې، نه تنخوا په خارو کې، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې دغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې د لړ شي د ایستونې حل شي. نو زمونږ چې کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډیره خزو تقریبا 350 خزي پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو فرق جګو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چای حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډیره اداره چې د خزو ستونزې حل کولی، اوس هیڅ د سي اداره نه ګورم چې ته خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، خزو د ډیره تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هیڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج شلته خوندې زیوي او هغه پکې وسی. د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي، او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع. طلاق ته ور ډیره موضوعګانې دي چې زموږ خزي د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډیره ډیره موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لاره هیڅ اداره نشته. وته
اغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و. معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو دی، او خزې خاوند به پودری و یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکه ولا، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه نه وخت راتلل و. بده چې په کوم ځای کې ناس و عمل به کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې به کور کې ټک وهو، به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرض اخته کړی. بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکوله. به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمې سره و خبره شریک کړه. محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقه نشي ورکوله، دا به طلاق واخلي. به طلاق اخستان زیاتره همدغه کورنۍ ته اوتریخوالی بو. حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسېل چې په هغه به تیل چپکړي، هغه به وور اخستې و، هغه به ځان ته وور چول و. ډیرې موږ چې قضیه درلودلې، نو داسې مسایل به حد ډیرو، خصوصا خځه چې ډیره تنګ رینشي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زمنګ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي، دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنگ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر اکس عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر بیا دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا حق پوخا خو یو دروازه وچ ویټکول، یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره. ډیرې ادارات دولتي او غیر دولتي اداره چې د خزو ستونزو د رسیدګي کوله، د خزو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خزو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خزو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې. هر څه چې په دې تاو تریخوالی، هر نو ظلمي، حتی د ذکر د ماشومانو د ذکر حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د زونه تنه د خزو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو دا غي نو ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزې ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زموږ خويندې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي، بيخي ژوند د لاس ورکي، بيخي لیوانی شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه. اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او کی چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاس ورنی کی، باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخ کی. په کور کې د زده کیو کی ماشومان هم د ماشومان زده کی کوي، هم د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي. په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي، خیاطی وکي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا زمونږ په چارواکو، زمونږ په خویندو، زمونږ په ټولو راغلي. دا چې په خاني حکومت خلک دي
انا زمون خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال دلس ورنکی خويند باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړو کی په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکی باید قوی وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند له خو بد چلند سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستون ځکه مڅ چې د پلاس کې دي اڅ چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څنارینه کول شي ما درته ویل هغه چې پلاس کې لري خپل ځان قوی ونیسي خپل مورال قوی کی او هغه چې امکانات چې د دې پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمن ژوند بای تا تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکړي لمېرمن سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لواجه په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان دی د مور پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګی چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لاړ شي طلاق دی واخې مېړنه جدو جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بمډې خبرې کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دي مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دی په تاوده کې فیصله خنه د ایسته ایسته به دوی تلک مولات وخت به مونږ ورکو بل اخر به خزه او میړه دوی ته دې ترازی شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند نه ورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزم باید اوسيله وکي نارینه موسيله وکي نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشران په جرګو په اساس باندې غو موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خپله شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
کور دی ودان مننه ستاسو
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکی یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام باندې دوه ډوله غلې دانی ولولو خون کئی پدی درسی ساعت کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دن کی وریجی او جوار بیانوی دا وورو چی دا افغانستان کومی سیمی دا وریجو او جوارو کرلو تا مناسب دی دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د اتم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې خوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلړی تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري. او دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو لمخې و بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401